راه پیدا کرده است.
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سي. نن د یکشنبه ورځ ده، د وږي اسنبلې څلورمه د اګست میاشتې 25مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکسپانل کلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زته کړي چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. بل لوري ته په کابل کې د جاپان سفارت هم د دغه قانون په عکس العمل کې ویلي چې یو ور بیا په افغانستان کې پر شوزو او انجونو د محدودیتونو د دوام په اړه خپل سخته اندیښنه څرګندوي. دغه سفارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې له نړیوالې ټولنې سره په همغږي طالبان هڅوي چې د تعلیم، کار، په تګ راتګ کې د ازادي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغان ښځو او نجونو ژغونه واوري. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، دیارلسمه ماده کې د ښځو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون په ټکو د فتنې له بیری د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د ښځو ژغ چې سندري، نعتونه او قرات پکې شامل دي، په مجموع کې په زوره یو پلوړ آواز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اردو کې په یولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبل خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوب چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18مه پیل شوه او پرون پایت ورسیده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومناله. دا خبر روټرز خبری ایجنټ تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټ د راپور لمخې د دې پیښه په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې د چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د مونډنی له عملیاتو سره یو ځای سوچې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼګونی کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ. درې کسان یې جل او اته نور ټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حمله خبر وو، مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمني د څرنوالي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اداري ویلی چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کوونکی نه دی موندلې. د اداره ویلی چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. په بنگلادیش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلادیش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي، په بنگلادیش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکرينيانو د خپل هوا د خپلواکي ورځ لمانځله. شغلی زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټلګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایي ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم له مخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبری راپورونو برخه ته ورزو. د بریتانیا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو افغان انجونې نهیلي کړې دي.
نو دا یو نوې د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان انجونو باندې راځي. په دوه صورت کې تاوان سره د افغان میرمنې او د افغان انجونو لپاره ده.
د جنو پخوانیو پوځیانو د شکایتونو پر اساس هم راپور خپروي چې وايي په افغانستان کې د دوی د ځورولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده.
ډېر مظلوم په کور دننه او په ګاونډیو هېوادونو کې ترور شوي دي.
دا هم اوري چې د خوړو نړیوال پروګرام په پکتیا کې پر بزګرو اصلاح شوي تخمونه او نور کرنیز توکي ویشلې دي.
دغه د تور سره مرته ورسېده او د تومنې پر سپینه سره ورسېده.
موږ د ډبلیو پی موسسینا ډیره مننه کوو چې موږ د بیاتګانې راکړې.
سمه ده، په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ښکېلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د شپږیزې لیګ سیالیو د پایلوبې حال هم په دې خپرونه کې درکوو. په دویمه نیمه کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
شرغلات ورزو د راپورونو برخه ته. د افغانانو لپاره د بریتانیا د چیوننګ تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان محصلان خوشینی کړی دي. د بریتانیا حکومت تازه په 2015 او 2016 تعلیمی کال کې د دغو بورسونو لپاره د افغان محصلانو غوښتن لیکونه ځنډولي دي. د دې ځنډ علت معلوم نه دی. 25 کلنه سرایه خان چې د دغو بورسونو لمینوالو څخه ده، په هغه راپور کې چې احمد تکل چمتو کړی وایي:
واقعا ډېر زیات افسوس ځای ده چې موږ په افغانستان کې اجازه نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شو یا هم مکتب ته لاړ شو، خپل تحصیلات پوره کړو، ماسترۍ ته اپلای وکړو. په دې صورت کې زموږ استرګې چې د بهرنیو هېوادونو ته یا بورسیو ته چې دغه بورسې د لاسه موږ وکولای شو.
25 کلنه سرایا خان محصله وه چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او د 2022 کال له ډسمبر میاشتې راهیسې پوهنتون ته له تلو څخه بې برخې شوې ده. سرایا وایي چې د یو تحصیلي بورس ترلاسه کول د ژوند لوی ارمان دی، خو دا زیاتوي چې د افغانانو لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو د ځنډیدو له کبله ډیره ناامیده شوې ده.
دا هیوادونه د دې پر ځای چې خپل شرایط لږ ځرخ کړه کې بورسې نور هم زیاتې کړي. د افغان انجنونو لپاره، د افغان میرمنو لپاره هغه بورسې چې خو چې دوی اعلان کړي هغه په دوی باندې باندې دا ډېر زیات د ناامید کوون کې ده. زه خپله یو د هغو مثلاً څخه یم چې دا هیله لرم چې همدغه د بورسو د لارې زه وکولای شم خپل تحصیلات پوره کړم. نو ما غوندې د زرهاو محصلین دي. نو دا یو نوع د داخلي فشارونو او خارجي فشارونو دواړه په افغان انجنونو باندې راځي. په دواړو صورت کې تاوان چې د افغان میرمنې او د افغان
سرایا له هغو میلیونونو نجونو څخه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه بې برخې شوي دي. خو په داسې حال کې چې د سرایا په څیر نجونو بهرنیو بورسونو ته د امید سترګې نیولې، د برتانیا حکومت د افغان محصلانو لپاره دا مهم تحصیلي بورس ځنډولی دی. د افغانستان لپاره د چیوننګ د تحصیلي بورسونو په ویبپاڼه کې په یو بیان کې راغلي دي چې د 2015 او 2016 تعلیمي کال لپاره د غوښتن لیکونو د منلو بهیر د اوس لپاره ځنډیدلی دی. د دې پریکړې لپاره کوم مشخص دلیل نه دی وړاندې شوی. په بیان کې راغلي دي چې د سږني تعلیمي کال لپاره د افغان محصلانو د منل کېدو د شرایطو څرنګوالی هم تر اوسه تر غور لاندې دی او له مینوالو څخه غوښتل شوی دی چې د تازه معلوماتو لپاره دا پانه تعقیب کړي. د نورو هیوادونو د محصلانو د غوښتن لیکونو منل د رواني اګست میاشتې په شپږمه پیل شوي دي. د چیوننګ بورسونو د یوې تیرې دورې فارغ نعمت ظفر چې اوس مهال د برتانیا په ساسکس پوهنتون کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې پر خپل ډاکټورا کار کوي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هلې ځلې پیل کړي دي چې برتانوي چارواکي دې ته وهڅوي چې دې بورسونو ته د افغان محصلانو د منلو بهیر بیا پیل کړي.
ما ایمیل دیتا ولیک او مال چې دا کم سهمیه چې تاسو شل نفر یا پنځوس نفر دام یو دوه برابر کړی وای، پنځوس نفر تم رسول او خاص ستنم افغانستان انجونو ته ور کړی وای. نو دا به لیو خانه چې طالبان افغانستان انجونو لپاره د تعلیم دروازې بندې په دې کار سره موږ کولای چې نور دروازې نور فرصتونو ته خلاص کو. دا بورسونه او نور بورسونه د سهم بخوله دا کې افغانستان انجونو بدنه فدی فرصت استفاده وکړي.
چیوننګ د برتانیا د حکومت د تحصیلي بورسونو پروګرام دی چې د مستری د دورې لپاره د بیلابیلو هیوادونو محصلانو ته ورکول کیږي. د راپورونو له مخې د سوریې، سودان او روسیې په څیر د نورو هیوادونو لپاره په دې پروګرام کې د محصلانو د منلو بهیر پیل شوی او روان دی. په راپورونو کې راغلي دي چې د چیوننګ د مستری له پروګرام څخه څه باندې پنځوس تنه فارغانو په یو لیک کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزارت څخه د دې اقدام د علت په اړه وضاحت غوښتی دی. په لیک کې دا پریکړه د هغو کسانو لپاره چې د نړۍ بدلون یې هیله ده یوه لویه ضربه بلل شوې ده.
مومردل چې د برتانیا د خوا د تحصیلي بورسونو ځنډیدلو ځینې افغان نجونې نهیلي کړي دي. بلخوا ځینې پخوانی پوځیان شکایت کوي چې په افغانستان کې د دوی د نیولو، ځورولو، لا درکه کولو او حتی وژلو لړۍ روانه ده. دغه پخوانی پوځیان پرته له دې چې مشخصه شمیري وړاندې کړي ادعا کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونه زیات شوي دي. دوی په یو خبر پاڼې کې ویلي چې طالبان په تیرو دریو کلونو کې د خپل مشر اعلان کړي عفو ته ژمن نه دي پاتې شوي. نور حال په دې راپور کې
که څه هم د طالبانو حکومت تل له پخوانیو پوځیانو سره د بد چلند اداوی رد کړي، خو یو شمېر پخواني افغان پوځیان پرته له دې چې مشخص شمېرې وړاندې کړي ادا کوي چې په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د تیر جمهوري نظام پر پوځیانو بریدونو زور اخیستی دی. دوی د شنبه په ورځ د اگست په 14مه د افغانستان د مسلکي او ملي پوځیانو له لوري خبره کړې خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما د خبرستو یو راپورونو په استناد ادعا کړې چې پخواني پوځیان په افغانستان کې د طالبانو د تیرې درې کلنې واکمنۍ پر مهال پرله پسې نیول سوي، شکنجه سوي او هدف ګرځول سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د دوی حکومت تل دا ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې طالبان د خپل مشر د عمومي عفو فرمان پلي کولو ته ژمن دي. خو دغه پخوانیو پوځیانو په یاد خبر پاڼه کې د دې ادعا د مطرح کولو ترڅنګ چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د عمومي عفو اعلان سره سره هم د عمل ترسره کړي ویلي چې د افغانستان په چارو کې له ښکېلو هیوادونو د بشري حقونو له سازمانونو او ملګرو ملتونو غواړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او پر طالبانو فشارونه راوړي. د تیر جمهوري نظام د مسلحو قواو ویان او پخواني پوځي جنرال اجمل شینواري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهوریت سقوط نه راوروسته په دریو کلو کې په دوامداره توګه د افغان وسلوال پوځ ملي او مسلکي منصوبین د حاکمې ډلې لخوا په مرموز او فجیع ډول باندې په شهادت رسول شوي دي او په وروستیو کې بیا په ځانګړي ډول په وروستیو میاشت کې دغه کړنې ګړندې شوي دي او زموږ د وسلوال پوځ ډېر منصوبین په کور دننه او په ګاونډي هیوادونو کې ترور شوي دي. نو په دې بنسټ باندې مو دا اعلامیه په تفاهم د ټولو پوځیانو ترتیب او خپره کړې ده چې د دغه ترورونو او نیولو او زنداني کولو او ربړولو مخه ونیول شي.
په ورته وخت کې یو شمېر پخواني پوځیان هم چې ګاونډیو هیوادونو ته تللي ادعا کوي چې طالبان خپل اعلان کړي عمومي عفو ته ژمن نه دي. د دې ډلې دوه وایي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان فرمان حفظ عمومی دروغین خود را اعلان کردن لغی ورزی ورسته چه طالبان و خپل دروغجن عمومی افوا اعلان کرد و خپل شخصی چهاری مخت دورلی چه ده طالبان و ده استخبارات لخواه و نیوشو په هغ و روحی و فیزیکی شکنجو چه دوی مونگ سرکلی لمونگی از مونگ ده نور و همکاران و ده هویت اوزای و رو خود لغوخت نکولا خونه نیکه مرغه چه په زمانت که لبند آزاد شو او خپل کورنۍ سره د هیواد پرې خودلته اړ شو.
دنیا جامعه جهانی کې برای حمایت نیروهای امنیتی
نړۍ نړیواله ټولنه چې په ګډه په تیرو شلو کلونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ او د ترهګرو ډلو او طالبانو پر وړاندې وجنګېده خو له بده مرغه نن یې ټول هیر کړی دي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د جولای په میاشت کې په خپل وروستي راپور کې یو ځل بیا د پخوانیو دولتي کارکوونکو او پخوانیو دفاعي او امنیتي ځواکونو د نیولو، شکنجې او وزلو په دوام اندېښنه څرګنده کړې وه. د یونما د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د جون تر دیرشمې نیټې پورې د خپل سرو نیولو شپېته قضیې، لږ تر لږه د شکنجې، بد چلند او لفظي ګواښونو او پنځه قضیې هم د پخوانیو حکومتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو د وزلو پیښې رامنځته سوې دي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هغه کسان چې پخوا د طالبانو لخوا نیول سوي وو هم د طالبانو د استخباراتو اداره په پراخه کچه خپل سرو نیونو، غیر قانوني وزنو، د پخوانیو پوځیانو، مدني فعالانو، معترضانو، خبریالانو او نورو عامو وګړو په شکنجه کولو او جبري ورکوونو تورنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا تل د یونما او د نورو سازمانونو دا ډول راپورونه رد کړي دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
او اوس هم د منځني ختیځ وضعیت څېړو. تمه ده چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د شکیلو اړخونو ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د راپورونو پر اساس د خبرو د منځګړو هیوادونو، مصر، قطر او امریکا پلاوی او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته ورسېدل او تمه ده چې نن به خبرې پیل سي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرائیل د تیر شپې حملو یو وار بیا لسګونه کسان مړه او ټپیان کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربند په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچیان په گاونډي مصر کې راټول شوي وو. د اسرایلو بیگانیو پرله پسې حمله د غزې د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روغتون د چارواکو په وینا په وژل شویو کسانو کې د دوو ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړي هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روغتون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د درې دیرشو کسانو مړي ترلاسه کړي دي. د غزې یو بل روغتون د الاقصی د شهیدانو روغتون هم ویلی دی چې د یو بل برید په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پوځ وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 نورو کسانو مړی د خان یونس له حماد ناحیې وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلي سرتیري ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. دا مړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیرلې دي. د دې کسانو د مړینې علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلي ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرایلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. له سلو باندې اسرایلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوشی شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا یو سلولس تنه برمته ساتلی وي. د اسرایلي پوځ د اټکل له مخې د ټولو برمتو له دریو یوه برخه ښایي وژل شوي وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرایلو په ځوابي حملو کې له 40 ضرور ډیر فلسطینیان وژل شوي، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزه کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړ پوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون ونه لري، بلکې د غونډې له خبرو به یې مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرائیلي پلاوی کې چې د پنجشنبې په ورځ قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد، د بهرنۍ څانګې مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایډن جګپورای سلاکار بریت مکګرک کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شپږیزې لیګ د نهم پړاو پیل سوی سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پرون شنبه پای ته ورسېدې. د لومړۍ ځل و چې امو لوبډلې د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. امو لوبډلې په پایلوبه کې د بند امیر شمارانو ته د اوو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل او نور تفصیل.
د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. نن شنبه د اګست په 24مه نیټه د شپږیزې لیګ پایلوبه د امو نهنګانو او بندمیر خامارانو ترمنځ ترسره شوه چې د وو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې اتر پایلوبه پور رسیدلې و، خو بیا یې ماتې خوړلې و او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتل ورېده. په پایلوبه کې بندمیر لوبډلې د پښې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 128 جوړ کړي. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر حکمت الله شهیدی 28 او صدیق الله تل 15 نه سوځېدلې منډې وکړي. ورکل شوی هدف امو نهنګانو د درې وکټو په سوځېدو سره د 12 اور پورستی توپ پوره کړ. د مو په توپ وهونکو کې شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی 30 سوځېدلې منډې وکړي او په پایل کې زبید اکبری په 14 توپونو چټکی 30 منډې کړې وې. د دې ټورنمنټ د پایلوبیا د ټول ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزې د امو لوبغاړي زبید اکبری وګټلې. د خپل لوبډلې د بریا او غوره توپوهنې په تړاو د پایلوبې ستوري شاهد الله کمال او زبید اکبری داسې ویلې دي.
بالکل کته وګورئ، ما داسې ډیر کار کړی و په 20 کرکټ باندې، سټرایک ریټ باندې، نو هغه و چې داش پګیزه کې ثابت شو. او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډیره خوش پګیزه وه او ډیره په زړه پورې وه. کته وګورئ زموږ په شروع کې زره میچونه و، اخیر کې ډیر کم کم بیک وشو او رال ټیل کوچ سټاف ته کریډیټ دي، حمیده جی، روزی خان او ریاخیل، ماشاءالله ډیر زبردست ټیم ماحول وو. نو دا کیپټن ډیر خو
مننه خوشاله اوسه چې کله دوه ماته ټارګټ راکړو ان شاء الله. زمام دا پلان وو چې سر کې وکټ ته لاړ شم، زه ټیم د خاطر ډیر ښه سٹارټ ورکوم. زمام دا کوشش وو چې سرکل کې زه اوه ما اتیا نوی رنز پکې وکم نه، ان شاء الله خپل پزان مې کانفیډنس وو چې ان شاء الله ټیم ته مې قتل مې ان شاء الله مې کولای شو.
د غراز د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې صدیق الله اتل لومړی مقام تر پایه پورې وساته. هغه 423 منډې وکړې. علامه محمد غزرفر بیا مخکښ توپ اچونکی و چې 13 وکټې اخیستې وې. د سګنی پړاو شپږیزې لیګ ایمرجنګ یزوان لوبغاړی وفی الله ترخیل ونومول شو. هغه په اتو سیالیو کې 255 منډې کړې وې. د ویلو ده چې سږکال په دې لیګ کې د افغانستان د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي بیلابیلو لوبډلو ته ولوبېدل، چې راشد خان د سپین غر پړانګانو، عظمت الله عمرزی د امو نهنګانو، ابراهیم زدران د مسینه کتلانو، حشمت الله شهیدی د بند امیر خامارانو او رحمت شاه د بست ساتونکو لوبډل مشران.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ پر لسګونو ځانمنو سو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او کرنیز کیچونه ویشل شوي دي. بزګرانو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړي او له نړیوالو بنسټونو د غراز نورو ادارو غوښتنه کړي چې له دوی سره په ځنګړي ډول د کرنې په برخه کې مرستې زیاتې کړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د پکتیا ولایت مرکزګردیز اړوند په میلان او روحانی بابا ولسوالۍ کې د نړیوال خوراکي پروګرام یا WFP په مالی ملاتړ د ورستې ورختون او سیلابونو لکبله پر لزګونو زیانمنو بزګرانو اصلاح شوی تخمونه کیمیاوی سری او کرنیز کیټونه چې شل قلمه بیلابیل توکی او وسایل پکې دی وبشل شول. د پکتیا د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امر سنگرمل جلالی مشال رو رویتول د یاد پروګرام د پلی کېدو موخه د زیانمنو بزګرانو سره مرسته کول دي تر څو دوی د زیانمنو ځمکو د آبادولو او بیرته د فصلونو د کرلو جوګه شي.
دا سپینه سره دو بجې دی، یو بجې توره سره ده، یو بجې اصلاح شوی د غنمو تخم ده، همدارنګه د وزارتي وسایل دی، دوه رقم کیټونه دی چې یو د پشی دی، هغه پمپ ده، دریشی ده، موزی دی، او بل ترازو ده، غټ ترازو دی د تلولو لپاره، بیاتی ده، اره ده، بیلچا ده، کولنګ ده، د لاستی دی، هغه دی داسې نور سامانونه دی چې دغه هر دقام ته ورکول کیږي د درې میاشتو ترننګ څخه وروسته.
بلوری ته هغه شمیر کروندګر چې هغوی سره د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د دوی د کرنیز بهیر د بیا سمبالښت لپاره مرستې شوي، د دې کار قدرداري کوي، خو وایي چې په یو ځل مرستو د دوی د کرنې بهیر په پخونه شي درېدلی او د پاملرنې د دوام غوښتنه یې کوي. د میلان د سیمې درېو کروندګرو محمد عیسی معروفزي، حاجي دولت خان او سلطان جان د یادو مرستو په باب وویل.
دبلیو پی په مالی ماتل او ځینو بزګرانو ته یو ټریننګ ورکړل شوی چې هغه ته هغه مواد ورکړل شوی چې هغه د بزګر د کان لپاره په مختلفو شیانو کې کارول کیږي. نور مو سات باندې هم دغه کوو چې باید د زراعت په برخه کې ولسونو سره به ډېر همغږي ولري.
ما نه څه کول بیا کړل دا یو خور سره مانه ده ورکړې، الحمدلله چې ماته تور سره په خپل وخت راکړه. اوس منه دا منی وخت کې مګه کروند کوو او په دا کروند کې الحمدلله دې الله کرم ده، دغه د تور سره مرته ورشه ده او د څومنی پر سپینه سره ورشه ده.
موږ د ډبلیو پی مون مؤسسین ډیره مننه کوو چې موږ ته بیاتګانې راکړې او موږ ته سره راکړه، غنه مې راکړه. موږ خو هیڅ وس نه لاره، ډیر کمزوري وو، اوس مڼې تویږي دې موږ بغداریم ټول سره خراب ده او دا تلې راکړې دغه کې ډیر ضرورت دی، هغه جنو ډیر ضرورت ده.
په پکتیا کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ادارې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ وروستیو بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د ګڼو سیمو اوسیدونکو ته مالي زیانونه اړولي چې په دې کې د مرکز اړوند ځینو سیمو روحاني بابا، زرمت، احمد آباد، سمکنوي او ډنډ پټان ولسوالیو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو اندازه ډیره ده. یاد اداره زیاتوي چې په پکتیا کې د سیلابونو سلګونه جریبه آباده کرنیز ځمکه ویجاړه کړي او فصلونه هم په بشپړ ډول له منځه تللي یا ځینې برخې قسمي زیانمنې شوې دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مینوال د ازلول کومي، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبیده ستاسو سره د صوت پریږدم. یقیني دومره خبر به وکړم د بیروزګاری په اړه باندې چې بیروزګاری چې ده د خصوصا یو ټولنه کې د ځوانانو دپاره او خاص کر بیا د هغو کسانو دپاره چې دی تعلیم یافته او یا یو مسلک کې دی کار غواړي او دی ته کار نه پیدا کیږي. یقیني دی یو لپاره خو بیا ډیر سخته مرض ده، خو او غټ مرض ده ځکه چې زموږ تجربه دا ده چې په کوم ورځ کار نه وي، بیروزګاری وي او سړی عادت هم نه وي ورسره د بیروزګاری سره داسې ګرځېدا سره، بیا هغه ورځ ډېر سړي باندې سخته تېرېږي. ځکه هغه ورځ غیر له خوبو نه ما سوا یا نور هر ساعت سړي باندې یو بوج، لیکن چې کله کاروبار وي د سړي دا فکر شونه ختم وي، فکر یې برابر وي او سړی آرام وي. لیکن هبل طرف ته هغه خلک چې یاره بې روزګاری سره دی عادت دی یو باندې بیا تاثیر نه کوي.
ازادي راډیو کارکون کوټول ته سلامونه لیکې دی وړاندې کوم او بس سلام ده چې تاسو د ازادي راډیو نه د شهیدانو ماینو وزارت یو راپور خپور کړ. دغه راپور په اساس باندې چې د یتیمانو د کونډو او د مالینینو هغه مالینین چې تېر نظام هغه دي او دو سره جنګېدلي دي هغو ته هېڅ چا ته داسې معاش نه دی ورکړ شوی، په سلو کې پنځو ته ورکړ شوی دی، نورو سم هماغسې ګرځي. دوی خپلو ته ورکوي او د هغو د نظام د تېر جمهوریت د نظام کسان چې څومره دي هغه هماغسې اوس هم خوار او زار او تکلیفونو کې دي، ژوند یې ډېر سخت دی.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زیاته کړې چې ښځې او نجونې حق لري چې ژغ یې واورېدل سي او دوی ولیدل سي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د ښځو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نشته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، لسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د فتنې لبیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د شوزو ژغ چې سندری ناتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یو په لوړه واز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اردو کې په یوولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قبله خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کنړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 15 تر 150 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوب چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18 پیل شو او پرون پایته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښه په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې د چي د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د مندنی له عملیاتو سره یو ځای سوچې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعہ بریټ وکړ. درې کسان وو او اته نور ټپیان کړل. پولیس ویلی چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر وو مګر چارواکو ته خبر نو ورکړي. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزې ادارې ویلی چې چارواکو تر اوسه اصلي بریټ کوونکی نه دی موندلی. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کېدای شي. په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي په بنگلاديش او هند کې لږ تر لږه 42 کسان مړه کړي دي.
د اوکرين ولسمشر ولودمیر زيلينسكي هغه قانون توشيح کړ چې په نافذېدو سره په اوکرين کې له روسيې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکرين د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شوه چې اوکرينيانو د خپل هواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. شغلي زيلينسكي په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکرين اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شر څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټیلیګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایي ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکې کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم لمخې ونیول سو. د فرانسې ټي اف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورونوي چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو ستړي مشي بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه ځلیدلې دي. پنغر لومړنۍ لوبډله و چې د شپږیزې په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډله قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. ل شپږیزی پیلو او په پیل کې به درته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12 نیټه پیل شوې بندیمیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه را سپینغر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګ د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوې وه خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14 نیټه هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بندیمیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په 2 وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کوم سیالي وکړه په 14 منډو بندیمیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 16 نیټه بندیمیر او مسانک سیالي وکړه چې د 2 منډو په توپیر بندیمیر وګټله. همدارنګه په دې ورځ امو د شپږ منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې هغه د بوست او مسانک ترمنځ وه چې بوس د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 10 تر رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بندیمیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بندیمیر د غراز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کړه. نو ورستۍ یو یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست بندیمیر او مسانک دغه را سپین غر دوی به یو بل سیالي کوي چې په هغې کې به بیا ګټونکي لوبډلې معلوم شي او وبلیدل شي چې کومه لوبډله ښه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلوبې ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصولو له مخې سږ کال به د شپږیزې یوازې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه ترسره کوي چې نیمه پایلوبه او د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې ته راشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچوونکی علامه احمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په اوو لوبو کې څوارلس لوبغاړي سوځولي دي او دغه راز امیر حمزه بیا په اوو سیالیو کې دیارلس لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په څلورو لوبو کې دولس لوبغاړي سوځولي دي چې هغه په پرله پسې دوه سیالیو کې پنځه پنځه وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړوونکو لست ته راشو، صدیق الله تل په اوو سیالیو کې درې سوه څلوېښت منډې جوړې کړي دي چې دی د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په اتو سیالیو کې دوه سوه شپږ نوي منډې کړي دي او دغه راز عبدل مالک بیا په اتو سیالیو کې دوه سوه یو شپېته منډې کړي دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفي الله ترخیل تر ټولو مخکې دی چې دوه سوه یو څلوېښت منډې لري. دغه راز طارق استادکزی ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقي چې په دوه پرله پسې سیالیو کې پنځه پنځه لوبغاړي سوځولي دي د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینهوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. هغه څه هم دي موږ ټیم کې اول څه کمپنیشن کې لږ مشکلات، یو څه پلیران اویلیبل نه و، اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوچ ته خورم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصده ورکړو. کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کوو چې موږ چا سره میچ دو څنګه باید وکړو. خپل طرفه وایي چې موږ به سل فیصده کوشش کوو، ریزلټ کې سیارت سره راځي او موږ په لاس کې نه یو. زه خپله هم داسې فکر کوم، ډېره زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده، خو موږ داسې اوس پورې فاینل سیم فاینل د سوچ نه ده کړی. سو کوم چې را روان سبا ته موږ ګیم د دغه باره کې خو اوس پیلا سوچ کوو، کوشش کوو چې دغه میچ وګټو. نو بیا به را روان میچ هغه مطابق اول خو کوشش کوو چې وی ګټو، که هم نه ګټ بیا تختو. نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن اوله ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبې ده، بل خو موږ سره عظمت الله خپل کیپټن ده، هغه معلوم سپی. خو بیا چې کوم اول سر کې زه بالینګ کوم وکټ کې چې کوم بالونه ښه کېږي، بیا زه هغه وایم چې دغه بالونه وکړي دغه دلته دغه بالونه چلیږي. نو مالک او زبید موږ ته یو ډېر ښه سټارټ راکوي. نو د بالینګ کې او که بیټنګ کې دغه اول سټارټ ډېر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې ترس پورې موږ ته ښه سټارټ ملاویږي. او
همدارنګه د زبید اکبری خبرې به هم درته خبرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډېره ښه توپ وهنه کړې ده او د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ ته لاړو، وکټ ماشاءالله ښه وه، بیټنګ د سپورټ کولو هماغه کوچ ما ته کوم پلان راکړی، په هماغه پلان رالم. کوچ دا ویلي وو چې ته خپل په ځان تر اوسه نه پوهېږې، تا سره چې کوم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دي والي. کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي ووه خلک دي وګوري. زما خو خپل همدا کوشش و، ما هم خپل په ګیم باندې روان وم چې کوم ځای کې ما ته لوز بال کېږي هغه به زه ښه فنش کوم. ما خپل لوز بال ته ولاړم، هغه وته ویل چې ما غټې غټې شپږیزې مواله او رنځونه مې وکړل. دا یو پلیر خو دا ارمان یې چې ښه بالر ورته ملاو شي او ښه بالر وایي دا ډېر خوند کوي. او راشو تو ماشاءالله ډېر ایکسپیرینس بالر دی. ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو یو رنځ کوم او لوز بال نه استفاده کوم.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتل ولایو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان دوه ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه. او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالي وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویم سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21مه نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لومړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده، د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې تر 108 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویم ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په ښار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې و او پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر له لاسه ورکړي دي، خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویم ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د دې اونۍ مرکه هم د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زی دی. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیم زی صاحب، په پیل کې خپرونې ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیګ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده. ستاسو لاندې لاملونه څه کیدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا ده چې کرکټ اوس ډېر زیات ماډرن شوی ده. اوسني عصر تقاضا هم دا ده. بل دي هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ، دا اوسني هلکان چې کوم یو دي، دا ځوانان چې دي، دې هلکانو فټنس لیول هم ډېر ښه ده. بالخصوص په ټي ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډېر زیات شوی ده. هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یادوي، نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولنګ ډپارټمنټ ته راشي، د سپین بولنګ ډپارټمنټ دوی کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو ما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دوی فټنس راز ده. څومره چې تفیډ اوسېږي هغومره په میدان کې تا دماغ په کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي. چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنۍ کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراونډ ورسره شیر کوي. په ګراونډ کې دوی سره کم کولای شي چې د مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی ده، لا خوندور کړی ده. کراوډ د نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوالتیا لري. ما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده چې مارکیټینګ کولی شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ د مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته او د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي، نو د شپږیزې لیګ ته د دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسی لاند د سلیکشن یا غوراوی کمیټه د سګنی شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنی ته فکر کړی او فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډلو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړې. موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوس لوبډلې نه راتګ، د سپین غر لوبډلې ته د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسائنه لوبډلې ته تګ. نو دا خپل په همدغې باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوي. بله یو خبره که زه وکړم، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریبا ټول لوبغاړي چې دي هغه یا پخواني نېشنل پلیئران دي یا اوسني نېشنل پلیئران دي، هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. که د سپین غر لوبډلې ته راسو، په هغې اړه باندې به بیا وروسته هم خبرې کوو. نو د لوبډلو توازن دما په نظر باندې صحیح نه ده ساتل سوی. که تاسو وګورئ د بند امیر لوبډلې سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي، او دغه د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغسې د لوبغاړو توازن باید ساتل سوی. او دما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لږو ډېر کمزورتیا شته.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې وه، خو سږ کال یې یوازې یوه لوبه وګټله او له سیالیو بهر شول. ولې دغسې لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبې وکړي، هغه خپل مینوال په دې کچه خفه کړي؟ لوبډله یې پیاوړې نه وه که څه بله ستونزه پکې وینئ؟
د سپین غر لوبډلې رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې چې تیر ورته د پی چمپیان و، سپین غر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپین غر لوبډلې یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه څه رقم چې دي ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار و په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر د راشد خان ناوخته راتګ، په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبېږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام بیا راغی لوبډلې سره د کراوډ یا د لوبډلې په خاطر باندې په منځ کې راغی. نو هغه یو لږو ډېر تاثیر لرو. د بل د دوی کپتان تاسو وګورئ، په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو. په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواری کپتان و، بیا وروسته چې ګوربز کله ټیم ته راغی ګوربز کپتان شو، بیا کله چې خان خپله لوبډلې ته راغی کپتان شو. نو دوی هغه د لوبډلې تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل سو. بل د دوی د ټی ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړو شتون هم یو وجه کېدلی سي، د کپتانانو بدلېدل هم یو وجه کېدلی سي. نو همدغه علت و چې سپین غر لوبډلې هغه سره کم څه تمه او توقع وتې وه، هغه سې پرفارمنس ونه کړ. بل د سپین غر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سې سره کم چې په کار وکړه. موږ او تاسو وګورو په لومړۍ لوبو دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواری چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر و، ډېر هغه خو اوسنی ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي که نه. نو یو علت دا هم کېدلی سو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو، د بغیر له ظاهر خان نه. د راشد راتګ سره که تاسو وګورئ، د سپین غر لوبډله یو څه اندازه خسوي وه په دغه لوبډله کې، یو جان پیدا شوی، خو ډېر ناوخته راشد راغی. بیا د راشد په شتون کې د ګوربز خوږېدل یا انجری کېدل، نو طبعا دغه شی نه په لوبډلې باندې تاثیر لري.
د نشراتو سیستمونه تر پخوا شوي دي او که ستونزې لري؟ د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران یې هم بهرني رابللی دي، خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري. څنګه ارزوي نشراتې څنګه دي؟
که د نشریاتو په اړه باندې خبره وکړو، رښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده. پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو، د تاسو خپل هم شتون لرو د پشپګیزه کې، هغې نشریات ښه و، د هغې کوالټي هم ښه وه. خو یو نظر دما دغه ده چې البته دا دما خپل شخصي نظر ده، دغه پروډکشن چې ده دا د افغانستان خپل پروډکشن ده، یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښي. نو ښه والی هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده. پخوا وخت کې که موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتلله یا به پاکستانی کمپنی راتلله، نو دا دلته افغانۍ پروډکشن ده، د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي. رښتیا هم کوالټي د تیر پر تله ښه نه ده، خو گزاره کوي د افغانستان. او دا خبر هم ده که موږ او تاسو خپل په داخل کې دغسې پروډکشن ولرو، نه یوازې کرکټ، نور لیګونه دي، نور سپورټس دا چې هغې کوریج ورکړي، نو دا بیا ښه خبره ده.
او اخر کې راته وای کوم دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ غړې چې پایلو به تبلار پیدا کړی
ا دې فائنل بل لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب دې امو لوبډله په یو ځای کوم چې دا فائنل ته کوالیفای کی او بل سبا سهار با دې میسانه کم چانس دې بند امیرم سعودي بوت لوبډلین تاسو سهار چې کم میچ کیږي دې بند امیر او دې بوت لوبډلې ا دې ما په نظر دا میچ باندې دوړو لوبډله لپاره 2.5 میچ شي خو زه به دې بوت لوبډلې دې فائنل لپاره فیورټ وګڼم چې دې امو سره په فائنل کې
افغانستان کرکټ بورډ د ټاپ 15 بیټسمنانو او ټاپ 15 بیټرانو بولرانو هغه لیست بیگا رسنیس کا علامہ محمد غزن پر نه بولنګ جو کې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به هی باغ لیست زوین چې فائنل پورې بم دا لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولنګ ډپارټمنټ د درې پکې لپتامان دی او پکې مستری بولر د علامہ محمد غزن پر او یو چې دا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل گراوند باندې د غالکانو ډومیننس دی یعنی د سپین بولنګ ډومیننس تر اوسه په کابل گراوند باندې ستا کبیټران راسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاہ دا تلور چې دی دا ټاپ آرڈر بیٹسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ورنډان دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنٹ کې رنزونه کړی دی یوازینی بیٹسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنٹ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غوړه لیست کې تلور او پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په خاري په دی هلا غلکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
پا ورزش کولو لا نشئی موادو ځان وساتئ
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
مخوانت سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خبولی داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.